د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه اته مړي او درې دېرش ټپیان د کابل روغتونونو ته وړل سوي دي. د دغه وزارت وهیاند وحید معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. تر دې دمه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې په دې پېښه کې دوی لاس نه لري. د غزنی سیمه چارواکي په دې ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دې ولایت والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تېر ماښام د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د غزنی په ناوي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه او ملکي کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې 50% کمې سوي دي. ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي ځواکونو په هرمز تنګي کې یوه ایراني بي پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بي پیلوټ کشف الوتکه له لاسه ورکړه. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې د امریکا یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د ایران یوه کشف الوتکه راغورځولې چې دغه کښتۍ ته یې ګواښ پېښ کړی و. د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استودیو ته ورچولې دی. ویل کېږي چې د سړی د اور د سوځیدونکو مایع په وسیله لګولې. په دې اورچونه کې درې دېرش کسان وژل شوي دي. چارواکو خبریالانو ته ویلي چې د دې اور لګونې په تور یو 30 کلن سړی چې په دې استودیو کې کار نه کوي پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. او د قزاقستان په الماتا ښار کې د رنګونو په یو ګودام کې لپرون رئیس اور لګیدلی دی. الماتا د دې هیواد تر ټولو ستر ښار دی. د قزاقستان د بیړنیو خدماتو د ادارې چارواکي وایي د دې اور وژنې لپاره یې دوه هلیکوپټرې وشپېته کارکوونکي او د اطفایې 20 موټر ګمارلی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com کې په تفصیلي توګه باندې لوستلای شئ. اوس هم د ازادي رادیو لخوا د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زم حق څنګه خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د انتخاباتو چمتووالی پرتو ستونزو او په دې برخه کې شتان د خنو ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله ګواښ وکړ کا په راتلونکو انتخاباتو کې د 2014 کال د انتخاباتو ناخوالې تکرار شوې پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دا چې په دې برخه کې ستونزې چیرته دي د اجرایی ریاست صلاحکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی را سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللي وو خو څوک حاضر نسول. لومړی پښتنه له صاحب صاحب نه پیلو. ډاکټر صاحب عبدالله، څو ورځې وړاندې د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې وکړلې، هلته اندېښنې څرګندې کړې او ګواښ یې وکړ چې که چیرې 2014 کال ته انتخابات ورته هیواد به د بحران خوا ته ولاړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، مروه خور ته، ټولو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې انتخابات ډیر مهم دي. دا د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ اصل تشکیلوي او یوازنۍ امید د نظام د مشروعیت لپاره چې دی، یا د خلکو د امید چې دی، هغه ټاکنې دي. ولې په ډېر تعصب سره چې په افغانستان کې ټاکنې ښې مخینه نه لري او هر ځل چې ټاکنې شوي ډول ډول ستونزې او سوالونه راپورته شوي. په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې ټاکنې خورا بحراني شوې او احتمال د دې و چې هیواد تجزیه شي او داسې یو بحران رامنځته شي چې مهارولی مشکل وي. ولې بیا هم خوشبختانه چې یو موافقه وشوه، که څه هم هغه موافقه باید نه وای شوې او ګټونکي ته د ګټونکي او بایلونکي ته د بایلونکي په توګه کتل شوې، ولې متاسفانه چې داسې ونه شول. دا انتخابات تاسو پوهیږئ هغه وخت هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه بحران کې او درغلیو او تقلب کې لاس درلودو او هغه شواهد او اسناد او مدارک چې وتل مونږ تاسو ټول پر باندې خبري او چې بالاخره رای د ګوسپندی په نوم او یا په یو نوم بل نوم صندوقونه ونیول شول د کابل پلار او دې ته ورته ډېرې داسې نور مشکلات، یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا په یو طرف کې وو. دا ځل هم چې وګورو، یعنی د افغان په توګه کمیسیون وارزه او په کمیسیون کې هغه د بې طرفۍ اصل لپایل شتون نلری زکه چې دوی له یو ادرس سره غلی او تبیده چې دا ادرس تی نفوذ لاندې بوي یو دوی مده د ټاکنو کمیسون ډیر به تجربه دی او ډیر لوی امتحان سره مخ ته چې هغه ولسمشر زی ټاکنی دي درې مده د چې په خپل کمیسون کې دننه تر اوسه چې مونږ ګورو همغږي هغه څه چې لازم ده نلیدل کیږي څلور مده د چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کله نږدې وارزول شي په یو ګونګ حالت کې دی یعنی هغه خپل نه پیږي چې مونږ په کوم خو روان یو هغه موده او نیټه چې دوی ټاکلې ده چې د میزان شپږمه ده چې په دې به ولسمشر زی ټاکنی کیږي زما په نظر شاید مروجانه په باندې مانه خط تفسیر وکي ډیره بستونزمنه د ټاکنو خپلواک کمیسون د چې په دې نیټه باندې انتخابات تر سره کی ځکه چې بودیجه هم که هم حکومت ژمنه کړې چې ور به کی تر اوسه زه فکر نه کوم چې فزیکی لحاظ د بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسون تر رسیدلې وي او که رسیږي نو کله به رسیږي د دې تر څنګ نړیواله ټولنه چې دا ډیره مهمه ده او د ټاکنو په تر سره کولو کې هر اړخیز کلیدي رول لري باید ندیده ونه کتل شي او د دوی تایید دی چې ټاکنې مشروع نه مشروع کولای شي تر اوسه چې موږ ګورو یونما یا د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې د ټاکنو د پروسې سره همکاري کوي په خایم کړي ډیره علاقه چې مخکې دوی درلودله اوس یې نه لري او ځینې تشویشونه د هغوی سره هم دي نو په ټوله کې دا مسؤلیت د دې ملي پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راګرځي کمیسون باید هیڅ فشار هیڅ زور ته تسلیم نشي که یو ورځ هم یو کمیشنر یا یو مسؤول وظیفه کوي باید داسې وي کړي چې افغانان پرې آفرین وایي او د هیڅ خیانت مرتکب نشي یعنی که هر قسم فشار په غره شي خدا نه خواسته که د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ځل زه پوهیږم زموږ د ځینې افغانانو حوصلې نورې تنګې شوي که دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسون په ډیر دقت سره سنجیدګۍ سره دغه پروسه مدیریت نکړي او هر چا ته ونه ښیي چې ستا رایه په کوم صندوق کې ده او یا له اقل دا ونه وایي چې زه په دې پوه نه شم چې زما رایه چیرته ده زما رایه د ګټونکي ده که د بایلونکي ده د رایه ورکونکي په توګه نو زه فکر کوم چې تشویشونه فوق العاده شته اندېښنې فوق العاده شته او د بحران د رامنځته کېدو یا د ایجادېدو تشویش له همدې ځای شروع کیږي نو د ټاکنو خپلواک کمیسون په ټوله کې مکلف دی ځکه چې دوی به ځواب وایي که دوی د فشار لاندې راځي او فشار ته تسلیمیږي نو فشار راوړونکي سبا ته بری دی دوی د دغه پروسې مباشر مسؤلین دي او دوی باید ځواب وایي نو دوی باید فشار ته تسلیم نشي او هر افغان ته دا وښایي چې ستا رایه چېرته ده ستا رایه د ګټونکي سره ده که د بایلونکي سره که د پخوا په څېر معامله وشي نو زه فکر کوم چې دا ځل به یو انفجار کیږي او نور افغانان د دې حوصله نه لري چې دا د تقلب ډولونه تجربه کړي
مروجان انتخابات ته کم وخت پاتې ده تشویشونه خو تاسو مخکې د صاحب صاحب خبرو کې واوریدل له تخنیکي پلوه کداره ته وایي چې انتخابات خپلواک کمیسون وایي موږ چمتووالی لرو تاسو دوی د کارونه نظارت کوئ کومې نیمګړتیاوې دي له تخنیکي پلوه چې دوی باید ترسره کړي
مننه افغان صاحب سلام تاسو صافي صاحب تاسو موږ ټول اوریدونکو ته تیر ورځ دوه د څار بنسټونو چې له ډېر اعتبار څخه برخمن دي دوی یو ځای یو ګډ مشورتي او بالاخره مطبوعاتي کنفرانس موږ درلودل رسنیو سره هغه کې موږ د همدغو ټاکنو له پیل څخه چې د نوماندانو د نوملیکنې مرحله وه تر اوسه پورې کومې اندېښنې او ارزونې چې درلودې دا مو له رسنیو سره شریک کړي له ډېرو مهمو ټکو څخه چې موږ له هغه نه اندېښنه لرو اوله مسله د ټاکنو لګښت ده د ټاکنو لګښت سره لدی چې موږ څو ځله په رسنیو کې په دې بحث کړی تر اوسه پورې نامعلومه ده نه نړیوالې ټولنې دا بودجه ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت هر ځل دا بودجه تغییر کوي یو ځل کمیسیون وایي 100 میلیونه یې د افغانستان حکومت ورکوي او 50 میلیونه نړیواله ټولنه او بیا بله ورځ چې ورسو وایي نه د نړیوالې ټولنې تقریبا 950 میلیونه سو پاتې د افغانستان حکومت ورکوي تر اوسه پورې یعنی پر سم ډول باندې چې د دوی په اکاونټ کې دغه بودجه ولویږي نه د نړیوالې ټولنې ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت له درې میاشتو څخه هم کم وخت پاتې ده ولسمشري زو ټاکنو ته په نورمال او عادي حالتو کې کله به چې موږ پخوا ټاکنې ترسره کولې شاوخوا 8 میاشتې مخکې به د ټاکنو بودجه کمیسیونونو ته ورکړل کېده دا له عملیاتي لحاظه د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخامخ کوي همدا اوس چې دوی هغه 1015 دسکاو ویلي وای د دې د خستلو مسله پاتې ده همدارنګه د رایپانو د چاپولو مسله پاتې ده لیګل سوي دي اما بودیجه نسته او زه فکر کوم په تش لاس باندې کوم له کمیسیونه توقع لرو چې تاسو هر څه سم کړئ دا هم بی عدالتي او بی انصافي ده او کمیسیون دی هم نه وای چې هر څه سم دی او موږ چمتووالی لرو. دا چمتووالی دوی چی شي ته وایي زه خو په دغه مفهوم پوه نه سوم. بله مسله د قانون واکمنتیا ده چې هغه وخت ناوخته د کمیسیون لخوا تر پښو لاندې سوی ده، هغه ته په درانه سترګه نه کتل کېږي او حتی نوي کمیسیون ته د قانون تر پښو لاندې کول په یو عادي خبره او په یو رسم باندې تبدیل سوی ده چې موږ له دغه څخه اندېښنه لرو. له دولتي اسانتیاو څخه د حکومت د دواړو طرفو هم ولسمشر هم اجرای ریاست ناوړه ګټه اخیستنه او دا هغه د عدالت هغه تامینول د نمایندانو ترمنځ چې باید مشخص وي او ټول ټاکنیز ټکټونه له یو شان امکاناتو څخه برخمن وي دا هم زیانمنوي. له بلې خوا جدي اندېښنه مو له مخکې له وخته کمپاینونه وه او د دې کمپاینونو تر څنګ بیا منفي کمپاینونه یو ټاکنیز ټیم راځي او بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، هغه ته حتی اوس چې ګورو توهین او تحقیروي یو بل. دغه مسله د افغانستان د عام خلکو له اعتبار سره لوبه کیږي. بیا نو هیڅوک سبا ورځ په هیڅ ټاکنیز ټیم باندې د اعتبار نسي کولی چې اوس چاته دوی رایه وکاروي چاته رایه ورکړي، هر یو ورځې بل تخریبوي. دا یو مهمه مسله ده او دا چې د افغانستان حکومت یعنی ولسمشر کمیسیونونه خوښ کړي دي او د دوی لخوا معرفي سوي دي چې صافي صاحب دې ته اشاره وکړله، زه له دې سره موافقه نه یم. قانون تعدیل سه مخکې همدغه اندېښنې وي چې کمیشنران په سلیقهیي ډول باندې د ولسمشر لخوا تعیین کړي. څار بنسټونه، مدني فعالین، سیاسي ګوندونه ټول راټول سول او له نورو همکارانو سره د قانون تعدیل کړ. د قانون پر اساس باندې ټول نماندان چې دوی نماند سوي دي دوی مساویانه حق لري په رای ورکونه کې د یو کمیشنر لپاره. سبا ورځ که د افغانستان ټاکنې له هر ډول خنډ سره مخامخ کیږي د ټول نماندان پکې ښکیل دي او دوی رای ورکړي د یوازې ولسمشر نه کړي. سمه ده چې اوس دغه ټاکنیز ټکټونه اندېښنې لري د دوی له خپلواکۍ څخه او موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمیسیونونه خپلواک نه دي او د دوی خپلواکۍ تر سوال لاندې راغلي. مګم د افغانستان اجرایي ریاست 50% په دغه حکومت کې شامل ده. دوی نسي کولای بیرته له کمیسیونونو څخه وغواړي چې د 2014 کال ټاکنې تاسو بیا مه تکراروئ. په دا وخت د حکومت کې چې دوی 50% شریک وو
د دوی ګوره یو نوماندم لري د جمهور ریاست انتخاباتو نمانم لري. د دوی حق ده چې وایي چې باید انتخابات بهراني نسی شفاف انتخابات ولرو سرتاسر
انتخابات. اما د افغانستان د حکومت دنده هم معلومه دي. د افغانستان د حکومت دنده وایي چې په دوه عمر کدنو کې سیستم جوړ کړی وي ټاکنو لپاره چې نن ورځ بیا دوی له کمیشنران څخه دا ګلانه درلودی که ټاکنې بحران ته ځي په دې کې هم د همدغو نماندانو لاس هم بیرته شته. یعنی دا نوماندان که خپلواکی ته نه پریږدي موږ کله چې وایو د افغانستان حکومت خپلواکی ته نه پریږدي کمیسیونونه په دې کې یوازې ولسمشر نه راځي. کله چې په نورو مسایلو کې 50% دوی شریک دي نو په دې مسله کې به هم شریک وي او که داسې نه ده زه فکر کوم د ولسمشریزو د ولسمشری معنی یو ویان هم باید دلته وایي.
مننه درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي هم راغوښتي وو چې دوی خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي خو له بده مرغه د انتخابات خپلواک کمیسیون د تل په څیر باندې بیا هم همکاري نه کوي تر څو راسي ملت خپل هغه پرمختګونه او اندېښنې چالشونه یا ستونزو په اړه باندې معلومات ورکړي. د سپه سي محترم، له یوې خوا په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، له بلې خوا د انتخاباتو خبرې روانې دي، آیا یو بل خو به ډېر زیات متاثر کیږي؟ یعنی په مطلب دا ده چې دغه انتخابات به د سولې له لارې یا د سولې د پروسې متاثر شوي نه؟
افغان صاحب، په ډېر تعصب سره چې له یوې خوا سوله له بل خوا ټاکنې، که موږ ګورو دواړه موږ ته مهمې دي. ټاکنه د نظام د مشروعیت لپاره ډېره اساسي او حیاتي پروسه ده او همدا ډول سوله د هر افغان غوښتنه او هیله ده. ولې له اقل باید زموږ اړوند ادارې که هغه د سولې شورا ده یا د سولې وزارت ده یا په مجموع کې د ملي یووالي حکومت ده، دوی باید دا وړتیا او ظرفیت ولري چې دوی سوله مدیریت کړي. د دې تر څنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په دې کې په لومړۍ درجه مسؤول دی، دوی باید دا پروسه دا ظرفیت ولري چې ټاکنې مدیریت کړي او دواړه پروسې هم زمان په خپل وخت مخکې ولاړې شي. د یو ولس په توګه، د جغرافیا د اوسیدونکو په توګه، زموږ مسؤلیت دا ده چې موږ باید په دې اساس وخت کې ټول په یوه خوله له یوه ادرسه له یوه مایکه باید خبرې وکړو. او سوله دا د یو فرد، د یو کس، د یو ګوند، د یوې ډلې غوښتنه نه ده او نه باید دا امتیاز یو کس ته ولاړ شي. ټول سیاسي رهبران، ټول مذهبي رهبران، ټول قومي رهبران چې په افغانستان کې دي باید په دې کې سره یو خل شي. که موږ متحد نشو نو زه فکر کوم چې نه ټاکنې زموږ به هغه ټاکنې چې توقع لرو او یا دې په خپل وخت ترسره شي او یا هغه سوله چې موږ یې توقع لرو، موږ یې تږي یو ارزومند یو افغانستان ته راشي. دا تشویشونه شته ده چې موږ د سولې په نامه د معاملې خواته روان یو که د سولې خواته روان یو. موږ باید له عقل په دې پوه شو که سوله راځي افغانستان ته نو په کوم قیمت طبیع ده چې موږ به قیمت ورکوو. ولې د جنگ د قربانیانو په توګه باید موږ په دې پوه شو چې موږ څومره قیمت د سولې په بدل کې ورکوو. که پوهیږو نو او داسې معامله وشي پټو سترګو معامله وشي لکه د دې مخکې هم د تیرو دولتونو سره کې د معاهدې موږ وګورو وارزو د مجاهدینو د ډاکټر صاحب نجیب ترمنځ چې وشوي ولې پایله دا وه چې هیواد په یو بل جنګ کې اخته شو. داسې جنګ کې چې دننه موږ جزا ګورو که چیرته د سولې په نامه افغانستان په یو بل بحران کې په یو بل جنګ کې خېلي
تخنیکي پلوه ګوره د سولې خبرې روانې دي. حکومت زړه نازړه ده، نړیواله ټولنه زړه نازړه ده. که چیرې موږ د بودیجه ورکړو کېدای شي د سولې خبرې مخکې ولاړ شي، دغه پیسې چې موږ انتخاباتو کمیسیون ته ورکړو د بې جایه ولاړ شي. او موږ به راتلونکي کې که سوله مو شي انتخابات به لرو، نو ښه دا نه ده چې دغه پیسې چې اوس ورکوو یا د آمادګانې چې اوس نیسو له سولې وروسته یې ونیسي.
ګوره مشکل دا ده که چیرته موږ انتخابات د سولې قرباني کړو نو فکر وکړو افغان صاحب چې موږ څو اتلس کاله شاته وځو، ځکه چې دا یو ډیموکراتیک پروسه ده. بل دا ده چې کوم نظام مخې ته راځي د هغې د مشروعیت لپاره موږ باید یو څه ولرو. دا ټاکنې دي، د خلکو ګډون دی، د خلکو رایه ده چې نظام ته مشروعیت ورکوي. که چېرته موږ انتخابات په ټوله کې حذف کړو او یوازې په سوله باندې فوکس وکړو، زه فکر کوم چې راتلونکی نظام به هیڅ مشروعیت ونه لري. او که نظام راځي موږ باید په دې پوه شو چې دا څه ډول نظام دی. سرپرست نظام دی، موقت نظام دی، رهبری شورا ده، یا تحمیل شوی نظام دی، یا تسلیمی دل دی، یا جوړجاړی ده. په دې باید سره پوه شو چې موږ سر خلاص شي. نو موږ باید دغه یوه پروسه له بلې قرباني نه کړو، دواړه پروسې جلا مدیریت کړو. او په دې کې د هر افغان ونډه چې ده دا ډېره مهمه او اساسي ده چې باید د وطن د بقا په خاطر، د خپل ځان د بقا په خاطر، د ملي ګټو د تامین په خاطر باید په دې باندې فوکس وکړي چې انتخابات په خپل وخت په شفافه توګه ترسره شي او همدا ډول د سولې پروسه لکه څنګه چې مخکې روانه ده په نورمال شکل مخکې ولاړ شي.
مروه جانې، انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، ډېر غټ غټ او ستر ستر کارونه باید وسي. هغه کوم کارونه دي تاسو له نظره چې باید اوس ترسره شي؟
د دوی کارکوونکي تر اوسه هم په افغانستان کې یعنی ولایتي مسؤلین یې نه دي پوره شوي او دا یوه جدي اندېښنه ده چې کمیسیون تر اوسه پورې خپل کارکوونکي د عقل نه دي پوره کړي. له بلې خوا همدغه تېره موضوع چې ما یاده کړه د بودیجې موضوع وه چې اوس باید دوی درلودلی دا بودیجه او حداقل دوی چې اوس کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته د عامه پوهاوي په برخه کې کومې ستونزې چې درلودې حتی په تقویتي نوملیکنه کې اوس باید دوی نه درلودی. تر اوسه پورې باید فهرست تصحیح سوی وی. د افغانستان د احصایي ادارې سره موږ یو توافق هم امضا کړ، له دواړو کمیسیونونو سره مو ګډه ناسته درلوده. په هغه کې دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ به کله دغه فهرستونه تصحیح کوو د څار بنسټونو ته به هم اجازه ورکوو تر څو دوی خپل نظارت ولري او مشاهده وکړي. ترې له بعده مرغه شاوخوا درې څلور ورځې هم ووتلې له دغه تصحیح کولو څخه. همکارانو مو په تکراری ډول باندې دوی سره اړیکه نیوله، دوی ځواب ورنه کړ اړیکو ته. بیا مو چې کمیسیون سره اړیکه ونیوله، کمیسیون د فهرست په اړه زدو نقیص موضوعات موږ سره شریکي. تیر کمیسیون آمار په رسمي ډول موږ سره شریک کړي و، هغه 8,900,000 کسان و. وروسته له تصحیح کېدو نه بیا 8,300,000 کسان شو. مګر نوی کمیسیون وایي چې نه، دا 9.5 میلیونه کسان دي، یعنی 9,500,000 کسان. دغه 200 کسان چې اضافه شوي دي، په دې اړه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړلې. دوی وایي چې د تیر کمیسیون هیر سوی و او دا یې د سیستم یعنی سیستم کې درج کړی نه و. حالا چې د 2,300,000 کسانو فهرستونه که موږ هغه تخنیکي پړاونه چې موږ څو کرته لیدلی دي، د تقریبا یو هنګر کېږي او د یو هنګر نه حسابېدل یا هم هغه هېڅ تیر کمیسیون لیدلی نه دي، دا ناممکنه خبره ده. د نوي کمیسیون دغه ځواب موږ ته د قناعت وړ نه و او منطقي هم نظر ته ونه رسېده. نو تر اوسه پورې دوی وایي چې د شاوخوا څلور تر 5 میلیونه کسانو فهرستونه تصحیح شوي دي، مګر موږ ته یې د نظارت اجازه نه ده راکړې چې ورسه وګورو چې دوی په څه رقم سره دا فهرستونه تصحیح کوي. ډېر کم وخت پاتې ده د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د کمپاین شروع کولو لپاره، چې دوی باید د دغې مرحلې لپاره هم د ځینو مواردو هغه عامه پوهاوی په برخه کې دوی باید جدیت په کار اچولی وی. مثلا نوماندانو سره دوی اوس باید اړیکې درلودلی چې یو نوماند ولسمشریزو ټاکنو لپاره څومره کولای سی کمپاین وکړي ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ د بده خطره درلوده چې له حد زیات مسله خپل کمپاین
انتخابات خپلوا کمیسیون ځینې وخت شکایتونه کوي وایي نوماندان موږ سره مرسته نه کوي ځینې وخت اعتبارنامې وایي چې باید اخیستي وایي اعتبارنامې له اوس پر دوی دي اخیستي هغه ناظرین چې دوی له خوا دي باید موږ ته ټریننګ د همغږي لپاره ټریننګ ورکړل سوی دوی د کسان نه معرفي کوي دلته نوماندان هم خپل ستونزې لري یوازې انتخابات خپلوا کمیسیون نه ده چې ناغري کوي دوی باید څوک نوماندان تر څو پورې دا کار په همغږي مخکې ولاړ شي
نوماندان له ستونزو سره مخامخ دي دوی هم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ټول مسؤلیت موږ په ټاکنو خپلوا کمیسیون یا شکایت کمیسیون باندې اچو د بې انصافي ده نوماندان مرسته نه کوي حداقل موږ هغه ورځ چې اعتبارنامې ورکړل کېدې موږ ولیدا چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هیڅ هلته ونه او دوی خپل استازي رالیږلي یو ټاکنیز ټیم هیڅ اعتبارنامه ونه اخیسته زه بې باوره یم په کمیسیون باندې بې باوري ټولو سره سته مګم سبا ورځ همدغه نوماند نسي کولی بیا له کمیسیون څخه شکایت وکړي چې دغه مواردو کې مسره جفاسوي ځکه دغه اعتبارنامه چې ورکړل کېدې نوماندانو ته د دوی د ناظرینو اعتبارنامه هم بیا وروسته دغه پر اساس ورکول کېږي نو چې ته نظارت ونه کړې ناظر ونه لري او چیرته خبر نه اوسې چې په کمیسیون کې څه تیریږي بیا بل ورځ د نیوکو حق هم دوی نه لري ځکه ناظر نه لري بیا اسنادو کې غږیږي موږ له خولې یا د بل ټاکنیز ټیم له خولې دا د دوی دلایل بیا د اثبات وړ نه دي ځکه دوی ثبوت نه لري دوی اسناد نه لري هلته شتون نه درلوده د خپل نوماندانو ته ستونزه ده نه ټاکنو خپلوا کمیسیون ته ځینې بې احترامیانې هم وینو د ټاکنیزو ټکټونو له خوا چې دوی د اعتبارنامې د اخیستلو لپاره کمیسیون ته نه ورځي او زه فکر کوم دوی توقع لري چې رهبري باید ورسي اعتبارنامې دوی ته وروړي دغه موضوعات ټاکنیزو ټکټونو بې پروايي د دوی هغه وضعیت له ټاکنو سره ښایي بې باوري ښایي یا هر بل مسله چې ده یعنی ټاکنیز ټکټونه هم ستونزه لري حتی د څار بنسټونه موږ چې یو له دوی سره ځینې برنامې مو مخکې بولې تاسو باور وکړئ موږ هفتو باندې زحمت باسو تر څو یو ټاکنیز ټیم موږ تلیفون ته ځواب راکړي موږ سره اړیکه ونیسي او موږ ته فقط 15 دقیقې وخت راکړي دغه جزئي مسایل دي شاید هم ډېر غټه مسله نه وي مګر جزئي مسایل دي چې د ټاکنو د سموالي لپاره د ډېر مرسته کوي کله چې ټاکنیز ټکټونه خپل د دې اراده نه لري چې ټاکنیز سمې ترسره شي بیا نو زه فکر نه کوم سبا ورځ په کوم سترګو به بیا دوی راځي او وایي به چې ټاکنو ستونزه درلوده تاسو چې مشوره نه کوئ څار بنسټونه ته اجازه نه ورکوي چې تاسو سره کینی حداقل د ستاسو اندېښنې سبا ورځ همدغه ټاکنیز ټکټونه له ستونزو سره مخامخ کیږي که کمیسیون په همدغه رقم دوام ورکړي خپل کار ته مګم ګورو چې دوی غوږ نه نیسي دغه هغه موارد دي چې تر اوسه باید سوي وای خو تر اوسه نه دي سوي
سپیس محترم تاسو د حکومت یو برخې یو جز دي انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نه بودیجه غواړي بیا هم انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مداخله موجوده نظر بسټونه وایي ځینې انتخاباتي ټیکټونه وایي چې مداخله موجوده حکومت لخوا تاسو مداخله ویني او حکومت چمتو ده چې پیسې ورکړي بودیجه
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مکلف دي چې دوی باید د امنیت په برخه کې لاړوندې ادارو سره کار وکړي دوی باید د نظارت په برخه کې لاړوندې ادارو سره کار وکړي دوی باید د بودیجې په برخه کې د وزارت مالی سره مشخصا کار وکړي هر چیرته چې ستونزې ما په پل کې ویل چې دا ملي پروسه د چا شخصي نه ده باید وایي چې دغه اداره یا دا شخص موږ سره همکاري نه کوي دا چې کاندیدان اعتبارنامو ته نه ورځي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له اقل دا جرأت کړی وي دا اعتبارنامه نه ورکړي ولې نماینده ته اعتبارنامه ورکوي نو بنا موږ چې وایو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید کاملا مستقل اوسي با جرأت اوسي دغه ستونزې او مشکلات دي چې موږ به باور کوي او موږ تشویش لرو چې پراتلونکي انتخاباتو کې به بیا درغلي وشي بیا به تقلب وشي اجرائیه رئیست د لومړۍ ورځ نه کله چې د ملي والی حکومت جوړ شو د لومړۍ ورځ نه پر اصلاحاتو باوري وو د اصلاحاتو کمیسیون جوړ شو د برخې
کې اصلاحات راغلل ډېر قانون تعدیل سره کمشنرانو ویسول شفاف فورس لاره نه کمشنرانو وټاکل سول
ډېر کار وشو ولی متاسفانه چې هرګه کار ټول نه دی دونیو ډیر نا وخت په اصلاحاتو باندې پیل وکړ کوم دا اصلاحات دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې یا د حکومت په پیل کې کړی نن به موږ ډیر با اعتبار کمیسیون درلودل درسته چې کمیشنران رال دی پروسیډر لري ولی هغه معیارونه او هغه مشخصات چې په یو کمیشنر کې باید په پام کې نیول شوی نه دی نیول شوی زما د ګوند نه که زما خوښ شوی احمد معرفي کم که محمود معرفي کم ستاد ګوند ټولنې نه که ستا خوښ شوی دی که بکر معرفي که خالد معرفي کې دغه کار شوی او ډیر په بیړه شوی دی موږ ډیر وخت سره کړه د اصلاحاتو برخه کې او اجرائیه ریاست ته پرونم اصلاحاتو تجمنو نه نه مستعد تجمن دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې وایي چې فشار دی لاقل دوی دا فشار باید واضح کړي خلکو ته، ووایي دا فشار د چا د خوانه دی او دا څه ډول فشار دی. موږ ټول وایو فشار دی فشار دی فشار دی، لاقل په دې باید پوه شو چې دا فشار د چا د خوانه دی او څه ډول فشار دی. که د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اسناد وي، لطفا دوی د مشخص خپل اسناد وړاندې کړي، خپل شواهد وړاندې کړي خلکو سره، بیا به موږ وګورو چې د حکومت عکس العمل څه شی دی، د خلکو عکس العمل څه شی دی، د نړیوالې ټولنې عکس العمل څه شی دی، او په خپله کمیسیون څومره اعتبار او باور لاسته راوړي.
مروجانې، دا کمیشنران چې ټاکل شوي دي د یو پروسې له لارې ټاکل شوي دي، ګوندونو معرفي کړي دي، مدني ټولنو معرفي کړي دي، بیا وروسته انتخاباتو پروسه ټول ملت ته واضح ده. دوی راغلل په یو ټیم کې کار شروع کړ، دوی ترمنځ همغږي نه ده موجوده. یعنی لکه مخکې چې بحثو کې موږ تاسو یادونه وکړه، په خصوص تاسو ته یادونه کړې، کمیشنر خپل کار خپل اصول کړنلارو ته ژمن نه ده، بلکې خپل سمت یا د ګوند یا هر چا لخوا معرفي شوی ای ته ژمن پاتې کیږي. دغه د کمیشنرانو ترمنځ نه همغږي د انتخاباتو پروسه څومره ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کولای شي؟
افغان صاحب، دا موضوع ما هغه وخت هم یادوري وکړله چې په قانون کې راغلی و د هغه کس چې کمیشنر کیږي هغه د په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي دي چې په کتبي ډول یې له دوی څخه استعفا ورکړي ده، او ما دا څو ځله یادوري هم وکړله چې هغه ذهني هغه بالاخره
عقیدوي
تړاو چې یو څوک له یو حزب سره لري، له یو ګوند سره لري، هغه موږ نشو کولای په ورق خلاص کړو. سیاسي ګوندونو واقعا د افغانستان د خلکو په حق کې دا جفا کړي ده. ټولو هغه کسان معرفي کړي دي چې د یو کمیشنر لپاره
شرایط
ذکر شوي په قانون کې دن نه لري، حتی د سن مسله، حتی په تیر ټاکنو کې دوی نماندانو خپله چې هغه وخت کې سرنوشت نه و معلوم، حتی د دوی د فساد د دوسیو بحث و، حتی د دوی د 15 کلنو تجربو نشتوالی هغه مهم موضوع چې موږ ترې اندېښمنو. خو اوس لاړل، دوی انتخاب سول، هر څه چې وسول که په عجله و که هر څه و، هغه وخت هم داسې تقاضا کېدله چې باید په همدومره کم وخت کې دوی انتخاب سي. کمیسیونونه همغږي نه لري په جدي توګه باندې، مخصوصا کمیشنران او د دارالانشا ریاست. تیره اونۍ چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده، په ډېر جدي ډول موږ ولیده چې د دوی ترمنځ ستونزې ډېرې دي. حتی دارالانشا د کمیشنران له دندې څخه نه ده خبر، کمیشنران د دارالانشا له دندې څخه نه ده خبر، حال دا چې دارالانشا کلیدي پوست ده په کمیسیون کې، ډېر مهم ریاستونه یې تر لاس لاندې کار کوي، مګم وینو چې همغږي نه لري کمیشنرانو سره، او په ډېره جدي توګه اندېښمن یو چې د تېرو ټاکنو مسله بیا تکرار.
یو اندېښنه څرګندوي وایي کمیشنران زموږ په کارونو کې مداخله کوي، غواړي مهمو پوستو ریاستو ته خپل پلویان راسي چې راتلونکي لپاره ورته کار وکړي.
خو د دارالانشا ریاست کې خپلواکي ولري، کمیشنران ته مداخله حق نه ورکي. بل مهمه موضوع دا ده چې هم کمیشنران هم د دارالانشا کارکونکي یا هم کولای شي مهم رئیس یا په ټوله کې دغه کمیشنران چې ټاکل شوی دي، دوی له قانون څخه خبر نه دي. افغان صاحب خپل دندې نه پیژني، خپل صلاحیتونه نه دي خبر، حتی قانوني صلاحیت چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی، دوی له څخه هم بې خبره دي. حال دا چې قانون کې په ډېر واضح توګه راغلي دي بې خبري له قانون څخه عذر نه ګڼل کیږي. نو ته چې راځي او کمیشنر کیږي، خپل صلاحیتونه دي هم پیژنه. په تیرو ټاکنو کې هم دا مسله وه چې کمیشنران خپل دنده نه پیژندله، هر چا د هر چا په کار کې مداخله کوله، ټاکنې چیرته لاړې؟ نو که بیا دا کار تکرارېږي، دا جدي اندېښنه ده راتلونکي ټاکنې له خنډ سره مخامخ کی. او زه ډار له دې څخه لرم چې د دوی هغه کاري روابط لکه تیرو کمیشنونو اخر په عقدایي روابطو باندې بدل نه سي، چې کمیشنران غواړي دارالانشا ریاست زوبل کړي او لږې خو دارالانشا غواړي چې ټوله پلا پر کمیشنرانو باندې واچوي. زه هیله مند یم چې دې ته کمیشنران او رهبري یو ښه او منطقي حل لاره پیدا کړي.
سپه سه په لاندو ټکو کې کرته وای چې د کمیشنرانو ترمنځ همغږي او دارالانشا ترمنځ د کارونو یووالی څومره انتخاباتي پروسه بریالیتوب ته رسولی شي؟
دا بلکې تر ټولو لوی ستونزه ده چې هر څومره زر چې کېده شي باید ختم شي. که همغږي نه وي، فکر وکړه چې موږ شفافه ټاکنې نشي درلودلی. یو به یو کې یو سکش کوي، بل به بل سکش کوي، او په ټوله کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسئولیت لري. له دې وروسته هیڅ افغان ته تقلب، جال، تزویر د منلو وړ نه دی، او هر ډول ستونزه چې په ټاکنو کې رامنځته شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ځواب وایي.
د اجرایه ریاست سلاکار حکمت ساپای، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان، د مروه امینی، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق.
مواد
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنې په ندي پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي رادیو سره.